The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړی مې شیګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده وخت شی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلی
او زیم مجاهد جواد
او ګران اوردونکو او کتونکو یو شمیر رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو حال وړاندې کوي مجاهد جواد
په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه د معلوماتو د ورکولو په برخه کې په تورن ډاکټر شکیل افریدی باندې روانه قضیه یو ځل بیا وزندول شو
او ګران اوریدونکو او کتونکو نن به ونیس پروګرام پښتون کنکشن کې تاسو ووره وګوره چې افغانستان ولې د سی پیک برخه نه ده او د موسل خار داعش کنټرول نه آزادول د نړۍ لپاره څومره مهم دي
د غراز عراقي او کوردی ځواکونه وایي چې د داعش تر ولکې لاندې د موسل خار په وړاندې ورنږدې شوې دي همدارنګه د فرانسې ولسمشر خبرداري ورکړې چې د موسل نه د داعش تښتیدونکي وسلوال د سوریې عراقي خار ته وړي
دا یو شمیر نو رپورټونه هم په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو چې وار په وار به وړاندې کوو ډیوه ریډیو او ټی وی سره اوسه ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده او ورزو ډمبي رپورټ رخته فاټا ټریبیونل کې نن د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه یو ځل بیا ځنډول شوې ده ځکه چې د اوریدنې په وخت سرکاري وکیل نه و راغلی ډاکټر شکیل افریدی ته فاټا ټریبیونل د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو په سر د 3 کالو بند سزا اورولې ده د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویل دي چې نور کله په شان په دې اورونه کې هم سرکاري وکیل نه دی راغلی او اوس د کیس اوریدنه د روان کال دسمبر میاشتې اډومبی نیټې پورې ځنډول شوې ده هم په دې باندې یو تفصیلی رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شان اورو
تاکل شی و چنن با فاټا ټرایبیونل د خیبر ایجنسی یوې ناقانونی ډلې لشکر اسلام سره د مرستو په تور 3 کاله بندي شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه کوي خود نوموړی وکیل قمر ندیم اډوکیټ ډیوا رادیو ته وای د نور کله پشان دازل هم د سرکاري وکیل یا پروسیکیوټر د نه حاضرې دو په وجه قضیه د دسمبر ډومبی تاریخ ته ځنډول شو
نن خو مغه څنګه چې روس زله پکې د سرکار طرف نه وکیل پکې نو راغلی دی زله بیا هم پکې سرکار طرف سو راغلی نو د دې څه کاغونو اوی ریپرزنټیشن نو کړو نو دا به په وجه باندې ډیر انتظار وکړو کوټ ته د پاره خو بیا د انتظار نه پس کټ انتظار نه پس تاریخ بیا بدل کړو نو څه پکې 1 دسمبر ورکو 1 دسمبر 2016 د دې کال
نو موږ زیاتې د 2.5 کال او شپږشتو پېښو با وجود د قضیه ټرایبیونل کې پراته ده وړاندې به دا عذر پېښ کې دو چې د قضیه ریکارډ عدالت ته نه دی ورکړل شوی خو اوس چې ریکارډ راوړل شوی د نو سرکاري وکیل نه حاضرېږي د یادونه وړ ده د خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په 23 مئی کال 2012 کې ډاکټر شکیل افریدی ته د ځای نه قانونه تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا اورولې و خو دغه تنظیم د ډاکټر شکیل افریدی د څه قسمه مرستو نه انکار دی او بیا د وکیلانو اف سی آر کمشنر عدالت کې درخواست جمع کړو چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري او کمشنر د درخواست جواب کې په 23 اگست کال 2012 کې قضیه سر دوباره کتنې لپاره فاټا ټریبیونل ته واستوله خو ټریبیونل په 23 دسمبر کال 2014 کې په دې وینا کمشنر ته واپس کړه چې د کمشنر هدایات واضح نه دي خو کمشنر یو ځل بیا قضیه ټریبیونل ته ولېګل چې اوریدنه د ریکارډ مطابق وشي خو د دومره مودې تیرې دوه باوجود د قضیه باقاعده اوریدنه لا تر دې وخت نه د پیل شوه او قمر ندیم اډوکیټ وای د ډاکټر شکیل افریدی سره ملاقات هم نه ده شوه
خو مونږ اوس پورې دغه چانس نه را کړې او مونږ ته اجازه نه را کړې مو ځان وسره نه ملي وای نو څه کورې نه شي وي زموږ ملاقات وکړه دا پته هم دی چې هغه څنګه دی
هر څوک ډاکټر شکیل په دغه تور باندې د خو په دغه الزام هم دی چې نو موړی د امریکا جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن معلومولو کې کومک کړی دی خو دغه قضیه په رسمي ډول نه ده شروع شوی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
درنو اوریدونکو او لیدونکو لکه څنګه چې مو په مخکې په راپور کې اوریدل په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د تورن ډاکټر شکیل افریدی قضیه یو ځل بیا ځنډول شوې ده د دغه موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار بهروز خان د محل په سټوډیو کې دی سړی مشي
ډیر مننه خوشاله سي جواب
بهروز صاحب د مقدمه په اصل کې څه ده او ولې د قبایلی سیمې د قانون لاندې دغه محکمه مختزي
مقدمه خو په اصلیت کې د اسامه بن لادن د کورنۍ د معلومولو د هغه د ویني نمونه اخستل او بیا هغه ډی ان ا کېدل چې دا قوی کې دا معلومه کې چې اسامه بن لادن دا د ابتاباد چې کوم د پوجانو د چاونی بالکل تقریبا دا هغه یو ایریا دا یو علاقه دا هغه کې دیش تل تک کور لري سره بچو سیګی د تیرو شپږو کالونه نو مقدمه خو دا چې ډاکټر شکیل افریدی د هغه ټیم برخوا چې کوم د ډاکټرانو په شکل کې دغه کورنۍ ته ځان رسولې دي او دا غي د ونی نمونه اخستې دي او بیا د هغه په معلومات د هغه معلوماتو په بنیاد باندې امریکا په دې توانه درې دا چې دقیق معلومات واخلي او بیا په اسامه بن لادن باندې ریډو کې یو بریت پیو کې واغه په ابتاباد کې په د مې په دویم نیټه باندې اوجنی دغه معلومات چې کله د پاکستانی استخباراتي ادارو ته ورسېدل ځکه چې ډاکټر شکیل افریدی د سی آی ای سره ملاتړ کړو د دغه لوی ترهګر خلاف نو دغه بنیاد جوړ شو خو چونکه پاکستان بیا یو خو د پاکستان په خاور باندې د اسامه بن لادن را پیدا کېدل هغه الته کې وجل کېدل او بیا دا چې ورسره دغه ډاکټرانو ټیم کې دی هم وو نو دا مقدمه په زیاده دي چې دا په یو سیټل ډیسټریټ کې لکه په ابتاباد کې یا په پېښور های کورټ کې وچلی الته په میډیا وی الته په مدني ټولنې وی الته په سیاسي فعالین وی هغه هم د دې برخه جوړیږي نو څونکه د شکیل افریدی تعلق د خیبر ایجنسی سره دی نو کده هر څومره جرم په یو سیټل لیست کې کړی دی خو حکومت دا دغه فیصله وا وکړه چې د کیس په خیبر ایجنسی کې وچلول شي او مقدمه نویتی او تبدل کو چې د منګلباغ لشکر اسلام چې دغه کوم یو ترګر ډله ګرځیدلې ده دا غي سره مرستي کړې دي او دا د هغه په ملاتړ په وجه باندې د خلاف هلکه د دې دوړو خبرې یو بل سره هیڅ تعلق نشته د منګل باغ سره نور خو سیاسي معلوم خلک چې د تیتیرو اسمبلیانو ممبران پاتې شوی دي هغه د غي سره باقاعده اعلان او د غي په وینا باندې غي خیراتونه او د غي په وینا باندې نور مرستي هغه کړې دي چې د منګل باغ په وجه نیول کړي بیا به د خبر ایجنسی یو شمیر نور خرکوم نیول شي خودلته کې ورته مقدمه د اف سی آر د لاندې کړه هلکه دا د اف سی آر د لاندې نه و دا د ترهګرۍ خلاف د مرسته کړې و نو په کارو چې دا په سیټل ډیسټریټ کې شو
بیرو صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي ډاکټر شکیل افریدی په حقیقت کې مرسته نه یوازې له امریکا سره کړې بلکې نړیوالو سره کړې ځکه د القاعده څخه تهدید او ګواخ د نړۍ ډیرو خلکو ته متوجې و د دې موضوع ارزښت پاړه کله غرنا واچوي ځکه چې ویل کېږي امریکا خپل یو اندازم مرستې هم دغه مقدمې پورې تړلې دي
څنګه چې تاسو ویل د دې واقعي د دې د نړیواله مسله ده ترهګری چې کومه ده بل خبر ټول نه مهمه خبره شته هغه د پاکستان د دغه نړیواله ټولنې برخه ده پاکستان په دغه ملګرو ملتونو کې په سیکیورټی کونسل کې د امریکا سره په ځانګړي توګه د ناتو سره په ملاتړ باندې دنیا ته دا ژمنه کړې ده دا تاثر ورکړې چې زه د ترهګرۍ خلاف یو ډلې هم د ترهګرۍ خلاف د نړیوالې ټولنې برخه یم اوس د اسامه بن لادن په وجلو کې د ډاکټر شکیل افریدی خلاف د پاکستان د حکومت لخوا دا عمل چې کوم دی بیا یو ځل د پاکستان فیصلې غلطی ثابتوي بیا پاکستان یو ځل بیا په نړۍ ته مشکوک کوي او په دې شکل چې کله پاکستان برخه ده د نړیوال ټولنې چې د ترهګرۍ خلاف جنگو کې ټول لوی ترهګر په دنیا کې د امریکا انمی نمبر 1 هغه په پاکستان کې وجل د شکیل افریدی په کار ده چې پاکستان دته د یو اتل د هیرو هغه ورکړی نوم خداسې ونه شوه بیا د امریکا لپاره مهمه پدیده چې د امریکا سره مرسته وکړه امریکا چې کله د پاکستان د اف 16 دغه چکم اف شپارس دغه دی جازونه دی جنگي جازونه دی د هغې د مرستې د ودرولو سو ونیم سو ملیون ډالر هغه دی چې هغه بس پاکستان ورکی کنه نیم په نیمه به نیمه پاکستان ورکوري نیمه وطن امریکا امداد کو د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې کوم ترهګری ډلې دی په پاکستان کې دغه خلاف تاسو کاروي وکړي آی کی د پاول کې په سر کې چې کوم د حقانی نت ورک چې هغه امریکایانو په افغانستان کې وجني افغانانو په کې وجني د ناتو نور ځواکونو او پاکستان ورسره ملاتړ دی د ټولو سره خو د قانون خلاف دی سونه کړل دویمه چې کوم په هند کې د لشکری طیبانا چې نمونه بدلیږي د هغه ډلل چې په هند کې بل جیش محمد چې په هند کې او په کشمیر کې د هندستان د غدلاندې په کې د دې ډلو خلاف کچري تاسو پاکستان ته ویل چې کاروي ونکړه دا پوزیم د چیرې درته ودرو د ډاکټر شکیل افریدی په کیس کې د امریکا کانګرس دا دریز ونیو چې پاکستان زمونږ ملاتړ دی په دې کې د شکیل ډاکټر شکیل افریدی مرسته کړې ده د ترهګرۍ خلاف لوی ترهګرۍ ک وجلې دی پای کې مرسته کړې نو که پاکستان د شکیل افریدی سره دا رویه کوي د دې معنی دا چې پاکستان زموږ ملګری نه دی نو پاکستان ته چې کوم دوی مرسته ورکوي د هر کال نو په هغه هر کال چې کوم مرسته ورکوي هر کال یتي تقریبا 3.5 کروڑ ډالر د هر کال ته دغه امداد ته دی ودرو د دې معنی دا ده چې پاکستان به یاد نړۍ سره نو زی او دغه اعتماد به واپس ګټي او کچره دغه نکی نو څنګه چې دا د اف 16 مسله شو واست دی د هر کال د مرستې د برخه ودرول شو پر روانه کې نور هم داسې برستې وي د امریکا او د امریکا د ملګرو د پاکستان سره نو د هغې په ودرولو به هم ګوتې پوري کړي دوره پاکستان د پاره پر راتلونکي کې یعنی یو ښه خبره نه وي
مننه بیرو صاحب کور ودان
مننه
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شئ زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده VOA Diva د ډیو ریډیو په فیسبوک تاسو یو شمیر خوندور ویډیو ریپورتونه نه خوند غستې شي او اوس وخت شوه د ونیس پروګرام پښتون کنیکشن او نن به پښتون کنیکشن کې تاسو واره چې ولې افغانستان د سی پیک برخه نه ده او د موسل خار د دایښ کنټرول نه راخلاصول د نړۍ لپاره څومره مهم دي دا او یو شمیر نور موضوعات باندې پښتون کنیکشن راځي چې په شریکه واره او ګور
پختون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم د دې هفته په پختون کنیکشن کې سدي تاسو ته لنډه پیژندګلو کومه د عراق موسل خار د ائتلافیانو لپاره اخیستل ولې د داعش څخه ضروری دي د پاکستان او چین ترمنځ غټه اقتصادي منصوبه خو ولې افغانستان ته بار دي دا او په امریکا کې صدارتي کاندیدانو ترمنځ درېما او اخیرنه مباحثه او په پاکستان باندې یو امریکنه سنتیا ریچی لخوا یو خوندوره ډاکومنټری چې تیاریږي د هغه حال راځو خپل اولنی رپورت اړخته دا وختي د ائتلافي ځواکونو لخوا د عراق په موصل خار کې د داعش پر ضد باندې عملیات پیل کړی شوی دی موصل خار د داعش څخه اخیستل ولی ضروری دی د ائتلافیانو ستراتیژي صدا دا جګړه به لنډوي او که اوږده دا اور دې سره تړلې نورې پښتنې امریکایي سړنکاران په دې باندې سوی ډاکټر علم پایان چې په اوهایو په هنتون یونیورسيټي کې د میډل ایست سنټر مشر دی اربا محمود علي په یو رپورت کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
موصل د عراق په دویم نمبر د ټولو غټ او د داعش په ولکه کې اخیری مرکزی خار بلل کیږي او هم د دلتنا د داعش مشر ابوبکر البغدادي په لومړي ځل د خلافت اعلان کړی وو دفاعي څېړونکو وایي په دې خار کې د داعش د دریو نه تر 500 پورې وسلوال موجود دي خو بیا نور دا شمېره زیاته یادوي د امریکې د اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د منځني ختیځ د چارو د سانګې مشر علم پایند وایي موصل د داعش د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر اهم دی
بل څه کول جيشي اهمیت د نظامی اهمیت او د جغرافیه په لحاظ چې هغه په خپل د عراق په شمال غرب کې واقع دی سوریه ته نږدې او دا تقریبا د دې هغه ډېر قواوی حل توي د تیلو منابع هم نږدې په دغه ځای کې سته او د دې ځای د بانکو څخه هم د پودایشت ډېر پیسې په لاس ورللې او اوس دا په خپل د خلک تقریبا په محاصره کې دي نو دا د عراق د په خپل د دایشت په ډېر لوی شکست وي کدی په دې ځای کې ماته وکی او دوی نه مجبور دي چې د جزات څخه به بیا ځا غره بیا پرقا کې بیا بنو په سوریه کې دوی خپل ځانونه دغه حمله بعد به هلته ګوري او دا عراقي قواوی دي کوردان دي او د خپل د امریکایي هوایی بردونه هم پر باندې کیږي نو په نظامی لحاظ باندې دا به ډیره بده واقعیه وي د داعش لپاره د موصل د لاس ور کول
داعش د موصل د دفاع لپاره د خارګر چاپیره خندق هم کنيسته او د مطبوعاتو تر مخه دوی خپل پیغامونه هم مسلسل خبروي د پاکستان پخوانی پوزی غړی او دفاعي سیډونکو صاد محمد خان وای په یوشتمه پیړۍ کې خندق ډیره معنی نه لري دا وخت د امریکای په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د عراقي کوردی پېشمرګا او نورو مقامی امنیتي غړو سره مشاورتي او هوایی مرستې کوي خو ډاکټر عالم پاین وای د موصل نیول به ګران وي
په نظامی لحاظ باندې په خپل داعش چې دغه سی یو فوجي قوت نه دی چې دا سی یو نظامی قوت به وي چې یا فرقي وي یا یا ډیویژنز به وي چې دا به جنگیږي هغه دغه سی د ګروپونه د چور سره ملګری سیوي دي نو په دې لحاظ باندې د موصل نیول ډیر مشکل کار دی ولې دا په کور په کور په کلی په کلی او تر هر تعمیر لاندې اوسم دوی دا بمان شخ کړی دی دا په خپل په نامه د بوبي ټراپس چور ته وایي د هغو د ډېر تن به تن جنگ امکان لري چې وسه
ډاکټر عالم پاین وایي دی کې هیڅ شک نشته چې جګړه به سوق غټي خو بیا د جګړې وروسته د موصل د تنظیم به سکیږي د لا پاتې ستونزه ده
په هغه ځای کې به څنګه نظام وي د سنیانو سره به څه معاملې کیږي د شیعاګانو سره به څه کیږي دا د شیعه ملیشیا چې خپل انتقام په هغه ځای کې وانه ولی خدای شیعه ملیشیا چې په عراق کې ست هغه دا فکر کوي چې دا د موصل سنیان چې دي دا د خپل د پاول سر کې د داعش په لویان و د هغو هرکلی وکړ نو ګور چې د هغو سره به دوی څه معاملې کوي دا د اساس یو اسانه موضوع نه ده دا د یو شار نیول یو شی دی دا غي اداره کول او ساتل بل مشال مشکل دی
موصل خار کې لاوس هم ډیر خلک گیر دي او د ملګرو ملتونو په شمول نورو مرستندوی ادارو اندښنې سرګندې کړي چې څومره جګړه وګړي دغه همره د عام خلکو ستونزه به هم سیوا کیږي
د امریکا صدارتي کاندیدانو ډونلډ ترامپ او هیلری کلینټن ترمنځ درېما او خیرنه صدارتي مباحثه ډیره توده وه او دا په دې هم مهمه وه چې د دواړو ترمنځ د اخیرنه مخامخ چې کومه مباحثه وه دا 13 شوه او راتلونکو اوس د 8 نومبر باندې به کوم انتخابات کیږي د مسلمانانو لپاره دا څومره مهم دي د دوی لپاره ویل کیږي چې ډیر څه پداو دي ځکه چې د ډونلډ ترامپ لخوا د مسلمانانو په اړه باندې کمه خبرې ترې شوې دي هغه ته ډېر د شک په نظر کتلې کیږي نایلا محمد زمنګ همکارا دا یو ځای ته ورغلې چرته چې مسلمانان راټول شوی او د غدریما مباحثه کتلې ده د هغوی س نظر دی په وټونو باندې دوی سره یې لري تاسو ته دغه رپورت باندې کوي
صدارتي انتخاباتو ته یو څو هفتې پاتې دي نیز دې راځو کې به پته لګي چې د امریکای راتلونکي صدر به څوک وي درو سپورې کاندیدان په یو بل تورونه لګای او سخت کې یو بل استعمالای نن شپله د هیلری کلینټن او د ډونالد ټرمپ ترمنځ دریم ډیبیټ دی نن میک سپیس نومې یو مسلمان ټولنه سره دا دریم ډیبیټ کور او تاسو په دوی خلکو نه کاو چې کوم صدارتي امیدوار لبا رائے ورکای
آی میک سپیس په واشنگټن ڈی سی کې د مسلمانانو یو تنظیم دی چې مقصد یې د زنانو او د ځوان کول ځان ته راماتول دی دا تنظیم د صدارتي امیدوارو ترمنځ د اخیری مباحثې د کتو لپاره یو غونډه وکړه په دې غونډه کې مختلف عقیدو او سیاسي خیالاتونو لوی شمېر مسلمان شامل شول چې د ډونلډ ټرمپ تکړه ملګری هم پکې شامل
وو.
زه به ډونلډ ټرمپ ته خپل رای ورکوم ځکه چې زه د ریپبلیکن ګوند اسلامي ائتلاف غړی یم او زه غواړم چې نور مسلمانان هم په ریپبلیکن ګوند کې شامل شي چې د مسلمانانو او د اسلام په اړه د هغوی نظر بدل شي.
اگر که د سبا په دې یقین دی چې د ریپبلیکن پارټي زور خیاله اقدار د ډونلډ ټرمپ انتخابي کمپین او د هغه شخصیت سره سمون خوري خو بل طرف ته د زیشان چغتای په شان نور کسان د دې خیال دی چې د دوی عقیده دوی دې ته جوړای چې هیلری کلینټن له ووټ ورکی
It's quite clear Donald Trump and Hillary
Clinton. Donald Trump او په هیلری کلینټن کې فرق خخکارا او واضح دی او په کوم وقدارو او مذهب چې زما عقیده ده او څومره چې ماته د امریکانو وقدارو علم دی د دې په بنیاد زه په یقین سره وایم چې زه د ډونلډ ټرمپ په ځای د هیلری کلینټن زیات ملګری یم
نور ډیر خلک داسې شته چې یریږي که ډونلډ ټرمپ کامیاب شو نو امریکن مسلمانانو ته به خطر وي د آی میک سپیس تنظیم امام ضیا مکتوم وایي
ټول نه لوی خبره پکې هم دا ده چې کوم ایمیګرنټس چې راځي مسلمانان خصوصا دوی به د هغوی خلاف سخت اقدامات کوي او مسلمانانو ته بس دومره خبره پاتې ده چې دوی دا نه دی ویلي چې مسلمانان به ټول وباسي لیکن اشارو کې دا خبره شوې ده چې مسلمانانو ژوند ډیر سخت دی
دا الیکشن بسو کټي دا نوومبر اتم تاریخ لپاره د فیصله کیږي نایل محمد وایس اف امریکا واشنگټن ڈی سی
افغانستان غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ کما د شپږ سلويخ بیلیون ډالر غټه اقتصادي منصوبه ده دا د افغانستان ته هم وغځول شي کچري داسې اوشي د دې بسګټي وي په خاصه توګه د پښتنو لپاره وتلی سړنکاران او کاروباری خلک په دې اړه باندې سوای حمید سمسور د سیمې څخه رپورت وړاندې کوي
د ګردمه خزنه په رم چې دا د افغانستان ګډون په دې لار کې دا په دې کې موږ اختیار لرو کې نه لرو چې افغانستان پر اگټ کو کدا اختیار د بل چا سره دی اوس ما په خیال سره دا سوال به څه خاص معنا نه لري خو بیا هم زه دا وایم چې افغانستان په دې لوی لار راګټ سي تاسو موږ په ګټه تمامېږي ولې زموږ لار پر افغانستان باندې سپاره د دوري موږ روان په افغانستان کې تیریجو و وست ایشیا ریاستوت دغه وست ایشیا ریاستونه هم بیا زموږ رینج کې راځي چې موږ دا غوسرم بیا تجارت کول چې خدای غلار در روانه ده د افغانستان سره هم زموږ تجارت زیاتېدلې سي افغانستان چې کوم انډستری نه لري زموږ د انډستریانستا او بعضی اوقات زموږ میوجات یا زموږ میوې یا زموږ سبزیان یا زموږ داسې شان د دې په کاري او د دې سیزن د خپل یو میدو د سیزن دی غدر یو څو وخت پوري لکه دا نارو سیزن یا د انګور سیزن دی د چې خلاص بیا دی مشته کله دی غواړي کینو دی غواړي ام دی غواړي خرما دی غواړي نور شان دی غواړي سبزیان او پټاټي او پیاز او ټماټر او دا شان دی غواړي دا هر موږ مشپګټه مشتابانه دی په دې کې ما په
افغانستان سره کچيري د اقتصادي لوې لار په افغانستان کې په افغانستان سره ګټه کوي یو نه شول شي آیا دا په افغانستان علاوه نور کوم ملکو ته تجارت سي
دغه لوې لار شته د افغانستان ستریږي د افغانستان او د تاجکستان او د ازبکستان په مابین یو رودي عمودي نو دا غلار روانه ده دا غس مشلار ده په افغانستان چې مش تیر سو واستې شیات مخان سوالې سو تاجکستان تم ځان سوالې سو ازبکستان تیم سوالې سو ترکمنستان تیم سوالې حتی چې نور ریاستو تیم سوالې سو افغانستان په یو داسې ځای کې پروت چې شاوخا دریاب نه لري په وچه کې پروت نو دا غس مج لار یا دا غلار چې جوړ سي داس ما په خیال سره د افغانستانو په ګټه ده زموږ بیا زیاته په ګټه ده ولی چې موږ په دک تیریږو و نور ځایو ته ځان رسولی سو دا تاسو د تجارانو او خاص کر د تجارانو او د مزدورانو د ترانسپورټ د ګاډیان د ګوت په کټه د لکه مش په کټه دیم انشاء الله په کټه
اجساب د پاکستان او افغانستان سره دی پولیس ده پر دوار غاړ باندې پښتانه پراته کچيري د اقتصادي لوی لار باندې افغانستان شامل کړل شي آیا دا به د دوارو غاړو څخه پښتانه دی وغوته به څه فائدہ
زما په خیال سره فائدہ خو به دوارو ته رسیږي ارومه رو به رسیږي ولی پر دوار غاړ باندې پښتانه پراته دي دوار د دوارې غاړې پښتانه د تجارت سره تړون لري او مزدوران دلتم مزدوران التم مزدوران دا به په دخواري اخته سي تجار چې کوم وخت شي او چا ترکی دغه سره ارومرو ترانسپورت هم دی مزدور هم دی نور خلک هم په دخواري ورسره اخته سي نو تاسو ما په خیال ته دواړو په ګټه وي دا
ایساب دراته وي د پاکستان او افغانستان څخه کومه سیمه ده په دې کې اقتصادي مشکلات کوم شامل دي
د افغانستان او د پاکستان په مابین کې اقتصادي مشکلات ما په خیال سره د دواړو ملکونو در مابین بد اعتمادي ده دغه بد اعتمادي چې لري سي یو پر بل اعتماد سره وکي ورځ په ورځ به زوم د تجارت نورم زیاتی زه خدا ګمان کوم چې پنځه چنده لس چنده لس چنده بسی دا چې دی یو پر بل اعتماد سره وکي تجاران خو یو پر بل اعتماد سره کوي خو بعضی اوقات د دواړو ملکونو در مابین داسې ستونزې راپورت چې هغه تاجر ته ډېر نقصان ورسي یو څو ورځې دمخه داسې ستونزې راپورت سولې چې په پنځلس ورځې ګاډیانې ولاړې وې مالونه خراب سو دا ګرد تاوان د تجار که د هغه پولې دی که د دې خوا که د پولې پر هاخوا دی که د پولې پر دې خوا د دواړو د هغو ګاډۍ وا خواته ولاړې وې زموږ ګاډۍ وه دې خواته ولاړې د هغو دم په بار لوډ ولاړې وې زموږ دم بارونه پکې پراته ولاړو په دې کې میوې هم شته سبزي هم شته داسې شیان شته چې هغه ګرده خرابېږي ایسا ترګرۍ د دواړو
و تجارت ته څومره زیان رسولی
زما په خیال سره ترګری نقصان ورسولی دی تر څو هغه چې زه پوهېږم دواړو ملکونو ته تاوان رسولی دی ولی تجار یو وخت یو شی وړي یا یو ګاډۍ وړي د دې ګاډۍ ووشتل سي د دې ګاډۍ ور واخی د دې ګاډۍ ته زیان ور ورسیږي دا خو د تاجر په تاوان د تجار په تاوان کده هغه خوایي کده دی خو تاج د ګاډۍ دورې ووشتل الته هغه ګاډۍ کڅم د افغانستاني د غمال د پاکستاني پکښې نو چې واغه ته تاوان ورسېږي تاجر ته تاوان ورسېږي کتر ته د هغه ګاډۍ د ته مال اخستې روانې د مال د افغانستان د تاجری ودي دا پر دې باندې ټکان وسی یا دې ته ور ورکول سي نو خو دا تاوان هم د افغانستان تاجر هم دی د پاکستان د تجار هم
اجساب د کابل او د اسلام آباد تر مابین کله کله اختلافات پیدا شي اختلافات وي دا د دواړو ایوادو او تجارانو ته نقصان رسوي
یاره زما په خیال سره هرومه روی رسوي ولی هغه اغیزه وکړي پر دې کاروبار باندې یو داسې بد اغیزه وکړي چې د هغه د اغیزې د وجې بدې اغیزې د وجې پر بارډر باندې څه ستونزې جوړې شي دغه ستونزې د ستونزو څه چې تاوان دي دا که د تاجر په غاړه
سنتیا ریچی هغه امریکانه دا چې په پاکستان کې درې کاله تیر کړی دي او دا په یو داسې ډاکومنټری باندې کار کوي چې په پاکستان کې د خلکو د ژوند هغه اړخونه نړۍ ته وښي خلکو ته وښي کوم چې نړۍ نه دی لیدلی د سنتیا ریچی د ډاکومنټری په حق لباندې زمونږ همکار عمران جدون تاسو ته یو خوندور او معلوماتي رپورټ وړاندې کوي
امریکا ټکساس ایالت اوسیدونکو سنتیا ریچی وای چې د پاکستان ډیر اړخونه نړۍ ته نه دی ښکار شوی او دا هڅه کوي چې خپل راتلونکي ډاکومنټری کې د پاکستان د خلکو د عام ژوند او د چیلنجونو کیسه خلکو ته وښيي جارج واشنگټن یونیورسيټي کې دغه ډاکومنټری ایمرجینګ فیس اف پاکستان په اړه بنیادی معلوماتو ورکولو په موقع سنتیا ریچی Voice of America ta UL
So the goal is to build on people to people relations
Maqsad da dwan mulkuno da ulasuno tarmenz rasha dar shaqay mawaldi Amerikayan ghaliban che Pakistan ki pa yo mukhtalif andaz ki mamilo ta guri aw ta ghashan Pakistaniyan ba Amerika ki har sata pa mukhtalif nazar guri
Cynthia pa Pakistan ki dre kala ter kadi او د هیواد هر برخې ته تللی ده. دا وایي چې خیبر پختونخوا ته هم تللی او د پیښور خلک او خوراکونه یې ډیر خوښ شوي وو.
I love Peshawar, the city of flowers.
زما پاکستان ډیر خوخته او پیښور خو می بیا ډیر زیات خوخته. پیښور د ګلونو په خاریا دیږي. د پیښور ریتا یا تیکی ډیر خو نه خوراته او چپلی کباب خو بیا ډیر خو نه کوم مزیدار دی. کله کله زدلته په اردو کې خبرې کوم نو خلک راته وایي چې د اردو او پښتو په شان وایم. زه وس کله کله د پښتو ټکی هم استعمالوم.
د سینتیا ډاکومنټری د پاکستان کسه هم خ اڑخونه خای دا وای چې د پاکستان د خلکو عام ژوند او په خاصه توګه د زنانو ژوند د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. سنتیا د خپل سفر په محل د پښتنو د سیمې یو لوی جرګه کې هم ناسته وه.
Probably sitting in on the grand jerga.
ماته د پښتنو په یو لوی جرګه کې د ناستي او یو زنانه جنگي کمانډو سره د ملاقات موخه په لاس راغله. یقینا چې دا دوه سیزونه زما د پاره ډیر حیرانونکي او په ما اثر کوونکي وو. د پښتنو د جرګې په لیدو زه خوشاله شوم ځکه چې زه په امریکا کې د ټیکساس ریاست سره تعلق لرم. په دې هم ډیره خوشاله شوم چې جنکۍ دلته ورځ تر ورځ اختیارمند کیږي او طاقت مومي.
جارج واشنگټن یونیورسټي کې دغه ډاکومنټري په اړه یو لنډه ویډیو کې خودل شوې چې سینتیا د پاکستانی زنانه پر رنگ کله په بورکا او کله په لوپټه کې په بازارونو کلو کوسو او بسونو ټانګو کې ګرځي. دا وایي چې پاکستان یې دویم کور دی. سینتیا د دغه ژوند نه ډیر خوند اخلي او وایي چې نړۍ ته د پاکستان عام خلک ښودلې تر ټولو غټ هدف دی. عمران جدون، وایس آف امریکا، واشنگټن.
داود دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه ښه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درمنو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ دلاره هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. او اوس ورځو یو بل رپورټر اخته. د امریکې ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ یو واری بیا په صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره د ټګې تورونه لګولي او بیګا شپه شوې درېمې او آخري بحث په وخت یې د دې ویلو انکار کړی چې هغه به د نومبر په اتمه نیټه کې دونکو صدارتي انتخاباتو نتیجې قبلوي. او قدرمن اردوونکو په دې باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد تیار کړی کو تاسو نه بیګانې مباحثه اوریدل قتل پاتې شوی کوم چې ډیو ریډیو نیخ پنیغه خپل اردوونکو ته وړاندې کوله. نو په دې اړه د دې مهم ټکی سو د مجاهد جواد دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
دا دوهمه مناظره و چې د متحده ایالاتو د ولسمشر دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ یې په پای کې یو بل ته لاسونه ورنکړل. د مناظرې تر ټولو مهمه برخه خای هغه محل و کله چې د مناظرې کوربه د ټرمپ د هغو ادعاو په اړه له ټرمپ څخه وپوښتل چې د متحده ایالاتو د ټاکنو بهیر د ده په وړاندې درغلی کوي. ټرمپ د مناظرې د کوربه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو به د ټاکنو پایلې هرومرو ومنئ وویل،
زه به هم هغه وخت ورته ګورم، زه یې اوس په اړه څه نه وایم. زه به خپل دریس به هماغه وخت اعلان کړم. تر دې مهاله چې ما سره لیدلی هغه ښه نه دي. تر ټولو د مخه باید ووایم چې رسنۍ رښتینوالی نه لري. دوی د رای ورکوونکو په ذهنونو باندې زهر پاشلی.
کلینټن وویل چې د ټرمپ ځواب ورته ډیر زیات ویرونکی و ځکه دا د متحده ایالاتو د ټاکنو له رسم او رواج سره په ټکر کې دی.
He is denigrating.
هغه زمونږ د ډیموکراسي رنگ بدوي او تر سوال لاندې راولي. زه ډیره خفه یم هغه څوک چې زمونږ د دوو سترو ګوندونو کې د یو نمائندګي کوي داسې یو دریز لري.
هیلری او ترامپ همدارنګه د متحده ایالاتو د انتخاباتو په سیستم باندې د روسیې لخوا د انټرنیټي بریدونو یا سایبر اټاک په اړه هم په یو بل توندې نیوکې وکړې. هیلری وویل چې اوس خو زموږ استخباراتو هم دا تایید کړې ده چې روسیه غواړي د امریکا په انتخاباتو کې د خپلې اغیزې د درلودلو په موخه هڅه کوي د ټاکنو په سیستم باندې انټرنیټي بریدونه وکړي.
آیا ډونلډ ټرمپ به دا ومني او په ټاکنو کې د روسیې لخوا دغه اقدام به وغندوي؟ آیا دا به ثابته کړي چې په ټاکنو کې به د پوټین مرسته له ځان سره ونه لري؟
کله چې په ټرمپ باندې فشار راغی نو هغه وویل چې له شک پرته به د روسیې لخوا د داسې کومې کړنې غندنه وکړي که رښتیا وي، او زیاته کړه چې کیدای شي چین او یو شمېر نور هیوادونه هم د دغو انټرنیټي بریدونو تر شا لاس ولري.
زه پوتین نه پیژنم، هغه زما په اړه ښې خبرې کړي دي که موږ له یو بل سره جوړ راشو نو دا خوښه خبره ده. که روسیا او امریکا له یو بل سره جوړ راشي او دواړه په ګډه د داعش په وړاندې وجنګیږي نو دا خو ډیره ښه خبره ده.
ترامپ همدارنګه د نهو هغو ښځو د تورونو په اړه هم له ځانه دفاع وکړه چې په دې د ځورونې تورونه پورې کړي وه. ترامپ وویل د میرمنو لخوا دا ټولې کیسې بې بنسټه دي، زه یوه هم له دغو ښځو نه پیژنم، زه حیران یم چې دوی اوس څنګه دا خبرې کوي، خو زه ډاډه یم چې دا د هیلری د کمپاین لخوا پلان شوی کار وه. هیلری وویل چې ترامپ فکر کوي چې د میرمنو په وړاندې د درناوي نه کول به هغه ستر کړي. ترامپ د هغوی عزت ته په سپکه سترګه کتلي او زه فکر نه کوم چې دا دې هیڅ کومې ښځې ته د منلو وړ وي. دواړو کاندیدانو د سترې محکمې سخت او د کډوالو پر مسئلو هم جلا نظرونه څرګند کړل او ترامپ یو ځل بیا له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو ننګه وکړه، خو هیلری یې په وړاندې مخالفت څرګند کړ او ویل چې له دې کار سره به کورنۍ په خپلو کې سره جلا شي. هیلری کلینټن په غوڅه توګه کابو 5% له ترامپ نه دا مهال مخکې ده، خو په دیرشو ایالتونو کې د رایه ورکوونکو تر منځ له ټاکنو مخکې یوه سروې روانه ده چې تاسو به یې له پایلو وروسته له اعلانېدو سره سم خبر کړو.
درنو اوریدونکو او لیدونکو، اوس هم د پاکستان په اړه یو اقتصادي راپور لرو. د پاکستان سټیټ بینک ویلي دي چې په دغه هیواد کې د پانګوالو لخوا د پانګونې کچه راښکته شوې ده. دوی دا هم وایي چې یو شمیر پانګوال یا سرمایه ګذاران هڅه کوي خپلې پیسې له پاکستان څخه و بهرنیو هیوادونو ته لکه دوبۍ او یو شمیر نورو تجارتي ښارونو ته بهر واستوي. دغه موضوع په سیمه کې د ډیوی خبریال احسان محمد خان له یو شمیر څېړونکو سره غږېدلې او په دې موضوعي خبرې کړې دي او دغه راپور موږ تاسو ته رالېږلې.
د پاکستان سټیټ بینک دغه تازه راپور وایي په هیواد کې د بارنۍ سرمایه کارۍ کچه نور هم غورځېدلې او د 2018 مالي کال د جولای نه تر ستمبر درې میاشتو کې 251 میلیونه ډالر نیغ په نیغه بارنۍ سرمایه کاري ترسره شوې، چې دغه د تیر کال په مقابله کې 83% غورځېدلې. یعنې تیر کال هم په دغه درې میاشتو کې 403 میلیونه ډالر سرمایه کاري ترسره شوې وه. راپور وایي چې په دغه اوړومبۍ دوو میاشتو کې خو د بارنۍ سرمایه کارۍ کچه نور هم لاندې تللې وه او جولای او اګست کې یوازې 143 میلیونه ډالر بارنۍ سرمایه کاري ترسره شوې. د سټیټ بینک دا راپور زیاتوي په دغه سرمایه کارۍ کې تر ټولو زیات کشش یوازې په دوو شعبو کې ولیدل شو، یو د ذاتي اسانتیاوې یا خدماتو په شعبه کې او دویم د مواصلاتو. په یاد کړی شوی اړومبۍ شعبه کې 15.1 میلیونه ډالر کوم چې تیر کال په مقابله کې 258% اوچت شوی، یعنې تیر کال دغه شمیره 9.8 میلیونه ډالر وه. دغه شان د مواصلاتو په شعبه کې هم اوچتوالی لیدل شوی او د تیر کال درې میاشتنۍ شمیره چې 6.9 میلیونه ډالر وه سږني مالي کال په دریو میاشتو کې 251% لوړه شوی، یعنې 3.2 میلیونه ډالر خودلې شوې. د معاشي او اقتصادي چارو وتلې څېړنکار پروفیسر فدا حسین وایي
انرژي
کرایسس د وجه زمونږه د پاکستان کارخانه دارو د اړې د دې نه کارخانه چې د کلی او ایون د بنگلاديش باندې هم ته لاړل چې د خپل ملک خپل خلک کارخانه بار منتقل کړي او دا چې ملک با فارن انویسټر تا کم شي دي چې اړې فارن انویسټمنت اټیک
د سٹیټ بینک راپور تر مخه د برېښنا په شوبه کې پاکستان یوازې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي کوم چې د تیر کال 1.9 میلیون ډالر په مقابله کې 8% کمیز دی. دغه ډول مالی کاروبار کچا هم 7.8% غورځېدلې. د تیلو او غازو په شوبه کې هم دغه کچا د تیر کال 1.1 میلیون ډالر څخه 13.8 میلیون ډالر ته رسیدلې. یو خوا چې د هیواد دننه بهرنۍ سرمایه کاری راتګ کې کمیز لیدل شوی، نو بل لوري د پاکستان بهرنۍ او کورنۍ قرضو کچا هم په بره ختلې. د پاکستان د خزانه وزارت د راپور تر مخه په اخیری درې کلونو کې د بارنۍ قرضې شمیره 15 بلین ډالر ته رسیدلې او چې ورسره کورنۍ اغیستې شوې قرضې وښودلې شي، نو دغه مجموعي شمیره 55 بلین ډالر ښودلې کېږي. د اقتصادي چارو نومیالی کارپوه پروفیسر منظور احمد وایي دغه د بارنۍ سرمایه کاری د کمیز او د قرضو اغیستلو وجې تر یو بله نږدې دي.
دا هغه قرضو اغستل د دوی مجبوری ده، دا هغه وجه دار چې د مونږ کوم ریزروز دي چې په هغه ریزروز باندې مونږ د بار دنیا نه روزمره سوداګانی کوو، څه چې مونږ امپورټ وایو، نو هغه امپورټ مونږ په خپل ایکسپورټ باندې نشو ته کولای، یعنی سونه مونږ خرڅو نو دا هغه نه ډیر زیات اخ.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د 2008 کال نه په دې خوا چې په پاکستان کې بارنۍ سرمایه کاری په کمیدو لوري روانه ده، خو په اخیری دریو کلونو کې دغه کچا نور هم غورځېدلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د پاکستان حکومت د هیواد استخباراتي ادارې ISI هغه وړاندیز منلې چې تر مخه به دغه اداره کسانو او ادارو په ضد د خپلې خوانه کاروي کوي شي څوک چې د هیواد قومي امنیت په ضد کارونه کوي. دغه اداره به اوس دغه کارونه د سایبر کرائم بل لاندې کوي. په دې کله باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال ارشد حسین نورو.
د پاکستان مرکزی حکومت د سایبر کرائمز په قانون باندې د عمل درآمد په لړ کې د هیواد د مخبری پوځي ادارې ISI کردار منلې چې تر مخه به اوس د نافذ شوي سایبر کرائمز قانونونو تر مخه د قومي سلامتیا د سرغړونو په تناظر کې د ادارې اهلکار د وګړو او تنظیمونو پر ضد د پیشګی عملیاتو جوګه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز پرون تر سره شوې د داخله چارو د وزارت په یوې مهمې غونډه کې د شریک چارواکي دخلي لیکي چې ISI د ریاست او قومي سلامتیا پر ضد د انټرنیټ په ذریعه د کېدونکو جرمونو خلاف عملیاتو کې قانوني تحفظ غواړي او حکومت دغه ادارې ته د ذکر شوو اختیاراتو ورکولو وړاندیز منلې. ښکاره دی چې د پاکستان مرکزی حکومت اوس نافذ شوی د سایبر کرائمز 2014 قانون لاندې د وړاندې څخه سیول امنیتي ادارو ته پراخه او ګڼ شمیر اختیارات ورکړي دي او د دغه قانون په ځینې سختو مادو باندې د پارلمان ځینې غړي او د ډیجیټل رایټس کارکنان ټکونه کوي او دغه مادې د رای د ازادۍ پر ضد یو ګام ګرځوي. د پاکستان د فوج د قانون د سانګې پخوانی چارواکي او قانون پوها کرنل ریټایرډ انعام الرحمن وایي چې په امنیتي چارو کې سیویلین او پوځي ادارو ته د قومي سلامتیا پر ضد د کارکونکو خلاف د کاروایي اختیار د وړاندې نه ترلاسه دي.
لیکن اگر اس کو لیگل کوریج پراپر مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر قانون کے دائرے میں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کو اس طرح نہ تو لاپتہ کیا جا سکے گا نہ ہی خفیہ طور پر اس کے خلاف کو کاروائی کی جا سکے گی.
ہغوائی کدا ISI اختیارات تا قانونی تحفظ ورکړي نو بیا خو بنه دوی څوک لا درک کولی شي او نه به د چا پر ضد کومه خفیه کاروایی کولی شي او ادارې به پابند وي چې خپل ټول کاروایانې د لیکل شوي ثبوتونو سره عدالت کې وړاندې کړي او عدالت په جاج واغستلی شي او دغه شان به د دې سره د بشري حقونو تحفظ هم باوري شي. مطبوعات سینټ کې د مخالف پیپل ګوند د غړي فرحت الله بابر د خپل لیکي چې موجوده قانون د انټرنیټ د لارې د بیلابیلو جرمونو د مخنیوي پوره توان لري او د پارلمان څخه بره په بره د قومي سلامتیا په نامه دغه قانون کې نورې دفې شاملول به غلط وي، خو سوال دا دی چې د قومي سلامتیا ټاکنه به څوک کوي؟ نو په دې حق له ښاغلي انعام رحمان وایي،
یہ اختیار ان کو کسی ایجنسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی اپنے طور پہ ڈیفائن کریں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ اسی ایکٹ کے اندر دیا جائے گا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں۔
جو ادارے او تنتا د قومی سلامتیا د ټاکنی اختیار نشي ورکې دی او باید چې په دغه قانون کې د قومی سلامتیا تشریح واضح کړی شي۔ ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ په بهرنیو هیوادونو کې د جایدادونو په مقدمه کې لومړی وزیر نواز شریف او یو شمیر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو ته په محکمه یا عدالت کې د حاضرېدو امر کړی. په دې اړه اورنګزیب خان بشپړ راپور چمتو کړی.
پانامه لیک ستر مخه د وزیر اعظم فامیل افشور کمپنیانو ملکیت معاملې نه پس پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامی مسلم لیگ، جمہوری وطن گند او یو وکیل بیل بیل پنځه خواستونه وزیر اعظم خلاف په سر محکمه کې جمع کړي وو. نن د خواستونو اورنې په وخت یاد شوی ګوندونو مشران هم موجود وو. نننې اورنه چې درې کسیز بنچ کوله، عدالت وزیر اعظم نواز شریف، د دوی لور مریم نواز، زامن او حسن او حسین نواز، زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، خزانه وزیر اسحاق ډار چې لور یې د وزیر اعظم په زوی واده ده، ایف آی اے او ایف پی آر مشرانو ته نوٹس جاری کړی دی او په دې معاملې ورنه دو اونو کې جواب غوښته دی. عدالت د حکم هرکلی وزیر اعظم دفتر کړی دی او یو بیان کې ویلي شوی دی، وزیر اعظم د قانون په حکمرانۍ یقین ساتي او ښه به دا وي چې عدالت فیصلې انتظار دی وکړی شي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف وکیل حامد خان عدالت کې ویلي دي، د سکینډل کې وزیر اعظم نوم راتلو نه پس دوه ځلې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب وړاندیز کړی وو، خو سامل پرې ونه شو ځکه دوی عدالت ته راغلي دي. عدالت نه بهر پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې یو بادشاه قانون لاندې راوستو پله دا ړومبی ګام دی.
ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ ہم لیگل ریمیڈی بھی ڈھونڈے جو کہ ہم نے ڈھونڈی ہے، یہ دونوں ہمارے رائٹ ہے، تو اس سے کوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے احتجاج کو اب اور زیادہ زور ملے گا جو سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے۔
دوی وی عدالت دے حکم نپس با ددوی احتجاج نور ہم زور نہیں سی او نیب، ایف بی آر او ایف آئی اے پرشان ادارے وزیر اعظم پر معاملہ غلے باتی شوی دی او پکار دا چی دا ادارے فعالی شی. دوی دا ہم ویلی دی پا دویم نومبر دوی لخوا اعلان شوی احتجاج لار با سپریم کورٹ اوننیسی زکا چی دا احتجاج دا دوی دستوری حق دی. بلخوا عدالت نبہر دا دفاع وزیر خواجہ آصف ویلی دی، عمران خان دا ہر شای احتساب خبر کوی خوچ اخپل یہ دخل کو لخوا کم زکات خوڑے دی دا ہی احتساب بسو کر کوی.
ہم احتساب کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان بھی تو زکات اور خراط کے اور چندے کے پیسوں کا کوئی حساب دے، اس کا حساب کون لے گا؟ چار سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، کوئی زکات دے پیسے کھا گئے ہیں داستے سے ہی سانو کتے کیتے گئے نہیں۔
خواجہ صرف وہی مونگ خو احتساب تا تیار یو، خو عمران خان چے کم زکات آغست دے دائے حساب بسوک اور کبھی۔ خواجہ صرف تیرے رزدہ خبر ہم کڑے وا چے خیبر پختونخوا حکومت حکانی مدرسے دا پارا 3 کروڑ روپے زکا منظور کڑے وے چے بیا دے مدرسے طالبان خپل احتجاج دا پارا اسلام آباد تراولی۔ پاکستان کے مخالف گندونو لخوا پا وزیر اعظم آ وقت نا تنقید کے توندی راغلے دا کلا چے سمو دوڑان دے پاناما پیپرز کے دا سرگن شوی وو وزیر اعظم فامیل دا ٹیکس نہ بچ کے دو دا پارا افشور کمپنیانو لذریعے باہر ہیوادونو کے سرمایہ کاری کرے دا۔ مخالف سیاسی گندونو وی وزیر اعظم پاکستان اولس او بار ملکی سرمایہ کار ہوتا دلتا دا سرمایہ کارے بلنے ورکوی او فامیل یہ دا ہیواد نہ باہر سرمایہ کاری کوی۔ اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو۔
بی بی شیرینا
پختنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزي په خپل آینده پوهیدل غواړي،
وی او ای ډیو با د خزو غغلا زی ورکوي،
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پختنه وکړي،
وی او ای ډیو ای زی دی،
وی او ای ډیو۔
اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګی استئ او اوس همزو د عراق پلور عراقی او کوردی ځواکونه وایي چې د داعش تر ولکې لاندې د موسل خار د بیرته نیولو په درشل کې ډیر خار ته ورنږدې شوي دي. د عراق لومړي وزیر ویلي دي چې د ټاکلي مهالویش نه دوی په چټکۍ سره د خار پر لور باندې درومي. همدارنګه د فرانسې جمهور رئیس اولاند خبرداری ورکړی چې د موسل نه د داعش تښتیدونکي ځینې وسلوال ښایي د سوریې رقی خار ته واوړي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د عراق او د موسل د جګړو په اړه به په راتلونکي اونۍ کې په پاریس کې یوه غونډه وشي چې په هغې کې به د لویدیځ او همدارنګه د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکارې مهواش جلیل په راپور کې اوري.
يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم.
داعش تندره وډلې د تیر شروع پورز یو ویډیو خبره کړې چې پکې د داعش جنگالي د موسل په سړکونو په غزمی کول خو دلی شوې دي او یو ناپیژنګلو ترهګر په کیمرې امریکا ته دړک ورکوي چې په عراق کې به ماتې خوري. خو د دې باوجود د داعش تندلاري ډیر تیزه سره ماتې خوري. د ائتلافي ځواکونو او هوای بریدونو ملاتړ لرونکي عراقي او پېشمرګه عسکرو ویل دي چې د دوی په خیال دوی د موسل کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیاتو کې د ټاکلې شوی وخت نه مخکې روان دي او دا وخت چې کم صورت حال دی. د عراقي پوز ویان بریګیډیر یحیی رسول په دې اړه وایي
منذ اليوم امس واليوم بحدود اكثر من 20 عجله مفخخه.
دی وایي چې د موسل اړخته د پېشخدمۍ په وخت شلو نه زیاتو ځانمرګي موټرو زمونږه ګاډي بنخه کولو هڅه وکړي خو دوی کامیاب نشو.
یو سلونه زیات امریکایي عسکر د عراقي او پېشمرګز واکونو سره مرستې کوي او د نړیوال ائتلاف جړ جازونه په موسل کې د داعش هدفونو په نخه کوي. ځایي اوسیدونکو خبریالانو ته ویلي دي چې جنگیالي عام خلک په هغه ودانیو کې په ننوتو مجبوروي د کوم په حق لا چې امکان دی په نخه کېږي. به په ناټینګم یونیورسټي کې د شخړو امنیت او د ترهګرې په حق لا مرکز غړي افضل اشرف وایي
تاسو امکان ډیر زیات ته چې ترهګر ډله داعش په دوی د انساني ډال په توګه استعمالوي. نو زه یره لرم چې راتلونکي ورځې به عامو خلکو لپاره ډیرې سختې ورځې وي.
د موسل په مضافاتو کې باټیلا نومي کلی کې پېشمرګه عسکرو د سرنګانو یو جال موندلی دی. ګمان کیږي چې په موسل کې یو نیم میلیون خلک موجود دي او تمه ده دوی کې زیاتره به د ښار نو تختي او دا به د داعش ترهګرو ته هم د تېښتې موقع وړاندې کوي. پدې حق لا افضل اشرف وای
داعش ویل یوز دی هیومن ایکسډس دی ویل یوز اذر مینز اف ډیسګایزینګ دیمسلفز اند آی بیلیو
داعش په خانه د خلکو د وطونه فائدہ اخلي او د خپل په جنگلو نخ کار کول لپاره به نور ذریعہ هم استعمالوي. زما یقین دی چې دوی به د خانه وتل پیل کړی وي او د سره بعد داعش جنگیالو ته په شام کې بیا رايوزه کېدو موقع ملاو شي او یا گاونډي هوادونو یا تر دې چې یورپ پورې رسیدو هڅه هم کولې شي.
بلخوا د غربي او منځني ختیځ هوادونو خارجه وزیران به راتلونکي هفته په پیرس کې وغونډه کوي او د موسل نه داعش پیښه تمبول وروسته هلته امن بیا پر ځای کولو او ثبات قائمولو په موضوع به خبرې کوي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند خبرداري ورکړي چې د داعش ترهګرو د موسل نه د شام رقه خار ته تښتېدل شروع کړي. د زیاته کړي
که ائتلاف داعش ته ماتې ورکولو کې ګټه ترلاسه کوي او هغه ټولې ډلې یو ځای کړي څوک چې د پرمنه عراق برخه جوړېده غواړي نو موږ به یوازې دا جګړه ونه ګټو، موږ به دا ټول جنگ وګټو.
د خارجي اړیکو په حق لا په یورپین کونسل کې د عراق په حق لا یو ماهر حیدر الخوی وایي چې د بیلابیلو قانونو خار موسل کې امن بیا پر ځای کول به یو چیلنج وي. خو د زیاته کړه چې د فرانس په شان ملکونه پکور د نن یو بل چیلنج سره مخ دی.
The more territory that ISIS lose in both Iraq and Syria, the more they are going to lash out.
داعش چې په عراق او شام کې سمره زیات سیمې بیلی هم دومره زیات بدوی د عراق او شام په نورو برخو کې او یقینا په غرب کې د ځانمرګي او ترهګر بریدونو ته زور ورکوي.
د نور زیاته کړه دا چې کیدی شي داعش موسل کې خپل خلافت قائمولو امید بیللې وي خو د نړیوالې ټولنې لپاره به دا یو مسله وي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ایو ساته خبری خبرونه دوام لري. باندې کو یو ویډیو رپورټ په پاکستان په لری پرتی سیمه چترال کې آغا خان فاونډیشن د پولیو وایرس مخنیوي لپاره کمپاین کې مرسته کوي. د چترال لپاره د آغا خان فاونډیشن انچارج نصرت بیبي ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي چې دوی د چترال لری پرتی سیمو ته د پولیو ویکسین او انساني کومک رسوي. په دې اکله باندې دوی سره مرکه کړې. زمونږ خبریال شاهین شاه دې تاسو پام راغړو.
د خیبر پختونخوا غرونو کې لری پرته سیمه چترال چرته چې په کال کې شپږ میاشتې نه صرف په غرونو بلکې په ځمکه هم واوره پرته وي چې له وجې باقی دنیا سره اړیکې کمې شي. په سیمه کې نه یوازې تګ راتګ بلکې کار، تعلیم او صحت هم متاثر شي. ویل کېږي تعلیم او صحت دوه بنیادی ضرورتونه دي او په کال 1922 نه آغا خان فاونډیشن چترال کې په صحت کار کوي. د آغا خان فاونډیشن مشر نصرت بیبي وینا ده چې دوی په چترال کې څلور دیش بنیادی صحت مرکزونه لري کوم چې نه یوازې د مور بچی صحت خیال ساتي بلکې د پولیو کمپاین په وخت د حکومت هر قسم مرسته هم کوي.
چونکہ ویکسین گورنمنٹ ہمیں دے دیتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ٹرانسپورٹیشن میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور کولڈ چین مینٹیننس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. ہم نے باقاعدہ ریفریجریٹر ہم نے دیا ہے, ہم نے الیکٹریسٹی کے لیے جنریٹر ہم نے پرووائڈ کیا ہے تو وہاں پہ ہم کولڈ چین کو مینٹین کرتے ہیں اور اسٹاف وہاں پہ اویلیبل ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کرتے ہیں.
نصرت زیاته کړه چې په چترال کې داسې سیمې دي چېرته چې رسائی ډېره ګرانه ده او د دوی ادارې تربیت یافته لیډی هیلت ورکرې هغه سیمو ته کور په کور پولیو ویکسین رسوي. نصرت بیبي وای دوی د پولیو ویکسین سټاک په خپلو صحت مرکزونو کې جمع کوي او د دې کولډ چین یعنی خپل مخصوص درجه حرارت کې ساتل ذمہواری هم ترسره کوي.
این آئی ڈی کے دوران بھی ہم لوگ جو ہے ویکسین پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے, ہم کرتے ہیں. کچھ جگہوں میں ہم پہنچاتے ہیں, کچھ جگہوں میں گورنمنٹ پہنچاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے کولڈ چین کو مینٹین کرتے ہیں. ایون کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں ویکسینیشن کے لیے آؤٹ ریچ جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ویکسین کیریئر ہے. آئس پیک ہم رکھتے ہیں ٹیمپریچر کے لیے, جو ہے وہ تھرمامیٹر اندر رکھتے ہیں, اس کے میں کولڈ چین کو مینٹین رکھ کے ہم جو ہے ویکسین کرتے ہیں.
د پولیو مهم په دوران چترال کې نه یوازې د پولیو کمپاین بینرې لګي بلکې په ریډیو هم اعلانونه کیږي او والدینو ته پولیو څاڅکي ورکولو هدایت ورکول شي. او صحت چارواکي وایي چې چترال کې پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره نش برابره ده.
کپی کے دوسرے ڈسٹرکٹ سے چترال میں کافی ہائی ہے فیمیل لٹریسی ریٹ, تو اس وجہ سے لوگوں میں کافی اویئرنیس ہے. اگر ان کیس کسی کا بچہ مس ہو جائے, گھر پہ موجود نہیں ہو, تو وہ خود سینٹر جو فکس سینٹر ہے وہاں پہ جا کے بچوں کو ویکسین کرتے ہیں. مطلب کوئی ریفیوزل ہمیں نہیں ملا ہے.
نصرت بی بی وائی د چترال او افغانستان پولې دواړو اړخونو نه خلک زی راځي او د دوی فاونډیشن په بارډر ماشومانو ته روزانه په بنیاد 500 نه او یو ماشومانو ته پولی کترې اچوي.
اور جس میں ارندو ہے اور پھر جو ہے گبور کا ایریا ہے جہاں سے ان کی جو ہے نا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم نے باقاعدہ ویکسینیٹر ہم نے لیا ہوا ہے. ان کو پیمنٹ ہم سیلری دے دیتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے فریج ہم نے پرووائڈ کیا ہے, وہاں پہ جنریٹر ہم نے پرووائڈ کیا ہے اور وہاں کے اسٹافوں کو ہم نے ٹریننگ دیا ہے. ریگولر ہماری اور گورنمنٹ کی جو ہے نا ایک ساتھ وزٹ ہم وہاں پہ مانیٹرنگ وزٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ ہم نے یہ ٹیم فکس کیا ہے تاکہ وہاں سے جو ہے نا جو لوگ آتے ہیں ان کی وہاں پہ باقاعدہ پولیو, خاص طور پر این آئی ڈی کے دوران وہاں پہ ریگولر این آئی ڈی ہو اور وہاں پہ کوئی کیس بغیر این آئی ڈی کے انٹر نہ ہو.
حکومت او آغا خان فاونڈیشن د چترال ځینې لرې پرتو سیمو ته د پولیو کمپاین نه یوه ورځ مخکې پولیو واکسین رسوي او هم دغه وجه ده چې په چترال کې 100% کمپاین او تیرو شلو کالو راسي یو پولیو کیس هم نه دی رپورټ شوی. شاهین افریدی, وایس اف امریکا, ډیوا, چترال.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو او ٹی وی دا یو ساتا خبری خبرون ہم دے دے کے پائے ترسی دا وڑان دے کولو کے تکنیکی اڑختہ مونگ سر ٹیم کے منستے کولے پروڈیوسر وہ کلیم افضل او انجینئران و مونگ سر پیٹ او صدرک دیتا ڈیرا منن وایو سو شبو کی با قدر من اردن کو تاسو شپا پا خیر پروگرام اور پر ریڈیو باندے دا ٹی وی دے برخینا زمہوش چلی
او ز مجاہد جواد
سره د خپل تکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړو د لا پامان
په مخه